امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
در من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی د خبرونه په پیل کې پام وکړی د خبرونو لندسته
طالبانو اسلام اباد ته د خپل استازو سفر رد کړ امریکا وايي په مسکو کې د افغان سولې په اړه جوړیدونکو کانفرنس کې ګډون نه کوي د مصر بخوانای جمهور رئیس حسنی مبارک لبنده خوش شو
قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو او د نړۍ رنز یا توبرکلوز د ناروغي د نړیواله ورځ په مناسبت هم یو رپورت اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه مومن خان واحدی تاسو وړاندې کې
قدر من اوریدونکو سلام علیکم افغان طالبانو د رسنیو هغه راپور کړی دی چې ویلی وو افغان طالبانو پاکستان ته په دې ورستیو کې سفر کړی دی او د پاکستاني چارواکو سره د کابل سره د سولې د خبرو په امکاناتو خبرې کړې دي د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل موږ د رسنیو راپور په کلکه غندو ځکه چې زموږ یو مشر هم اسلام آباد ته سفر نه دی کړی او نه دی هلته د یو چارواکي سره لیدکاته کړي خو هغه په ښکاره توګه هغه راپور رد نه کړ چې که طالبانو ته د ماسکو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوه نو دوی به په بهر کې نو دوی به پکې برخه واخلي او که نه مجاهد زیاته کړه که موږ ته بلنه راکړل سوه نو بیا به موږ په دې اړه تبصره کوو پک وبخئ بیا به موږ په دې اړه تبصره کوو متحده ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره په کانفرنس کې د ګډون بلنه رد کړې ده چې د روسیې په نوښت په مسکو کې جوړیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون ویل د متحده ایالاتو استازي به په مسکو کې د افغانستان د سولې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي د چارواکي چې رسما د خبرو اجازه نه لري او ځکه نه غواړي نوم یې واخیستل شي اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ته په دې غونډه کې د امریکا د نه ګډون د علت په اړه ویلي دي چې په دې اړه له امریکا سره مخکې له مخکې سلام مشوره نه ده شوې او امریکا نه پوهیږي د دې کانفرنس له جوړولو د روسیې اهداف څه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې په اړه تر اوسه رسما څه نه دي ویلي د مصر په خوانی جمهور رئیس حسنی مبارک چې په 2011 کال کې د عربانو د پسرلی په نامه د مشهور قیامونو په نتیجه کې له قدرت څخه لري سو او په زندانونو او شفاخانو کې شپږ کاله بندي وو نن له نظامي روغتون څخه رخصت سو په هغه باندې د نورو تورنو ترڅنګ دا تور هم لګول سوی و چې په مصر کې د عربانو د پسرلی د 1300 قیام په جریان کې په امر مظاهره کوونکي وژل شوي د رواني سوي میاشت په سر کې نوموړی په دې باندې د قتل له لګېدلو تورونو هم تبرا سو د امریکا د نیویارک په ښار کې یو سپین پوست یو تور پوست یو وژه او له قتل څخه وروسته یې ځان پولیسو ته تسلیم کړ د جیمز جکسن په نامه دغه سپین پوست د بالتیمور له ښار څخه نیویارک ته د تور پوستو د وژنې په قصد سفر کړی و او غوښتل یې په دغه ښار کې زیات شمېر تور پوستي ځکه ووژني چې د مطبوعاتو ډېره توجه جلب کړي هغه پولیسو ته ویلي له ماشومتوب څخه یې له تور پوستکو کرکه کېدله هغه زیاتوي دغه کرکه یې د هغو تور پوستو په وړاندې بیخي زیاته وه چې له سپین پوستو نجونو سره یې ملګرتوب کوي هغه د امریکا د پاوز په خوانی افسر او په 2010 او 2011 کلونو کې په افغانستان ته هم لیږل شوی و د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکو استازو ته ګواښ کړی که چیرې نن جمعه د پخواني ولسمشر اوباما د صحي بیمې د تغییر او اصلاح لپاره د ده لخوا د وړاندې سوې صحي بیمې وبخئ د ده لخوا وړاندې سوې صحي بیمه منظور نه کړي نو دی به د اوباما د وخت په صحي بیمې کې د تغییر راوستلو له هوډ څخه تیر سي او په نورو موضوعګانو به تمرکز وکړي ترامپ د خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال د نورو ژمنو تر څنګ دا ژمنه هم کړې وه چې د اوباما د وخت په صحي بیمې کې به زیات تغییرات رامنځته کړي د موسل د ښار په لویدیځ کې د عراقي ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ د جمعې په ورځ هم سخته جګړه روانه وه د موسل د بیرته نیولو جنګ شاوخوا 15 میاشتې مخکې شروع سوی او عراقي ځواکونو وکولی سول چې د دغه ښار شرقي برخه ونیسي لبلی خو خیریه مو سید دغه ملکی زخمیانو سره د تیبی مرستو لپاره د نوري تیبی مرستو غوښتنه کوي چې دغه خار لالویدی څخه پتیخته دي. د لندن بریټکونکي 25 کلن خالد مسعود د جرمی سابقې او لوتندلار وډلو سره د رابطې درلودونکي وو، خو استخباراتي افسرانو د هغه لخوا متوجه وخت دومره جدي نه باله. مسعود په برتانیې کې زیږیدلی وو او وروسته په اسلام مشرف شوی وو. نوموړی د تروریزم په تړاو د برتانیې د استخباراتي ادارې تر څار لاندې هم وو، خو کوم تحقیق ورڅخه نه و شوی. نوموړی د چهارشنبې په ورځ د ویسټمنستر په پله کې عام خلک تر موټر لاندې کړل او له هغه وروسته یې د برتانیې پارلمان ته ځان ورسوه او یو بې وسلې پولیسي په چړی وواژه او وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو. د مهاجرینو یو کښتۍ د ترکیې د هاجن سایل ته نږدې نن د جمعې په ورځ ډوبه سوې، یوولس کسان پکې مړه سوي او څلور نور لا درکه دي. دا خبره د رویټرز خبري اژانس د ترکیې د ان ټي وي خبرونه سره نقل کړي دي. پر راپور کې ویل شوی دی چې د ژغورنې عملی کارکونکي په دې وتوانېدل چې وتنه د ډوبې سوې کښتۍ څخه وژغوري. د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې په ورځ په کانګو کې د ملیشو یو پخوانی قومندان جرمین کتانګا د $1,000,000 جریمې په ورکولو سره محکوم کړ. هغه چې په 2014 کال کې د بشریت پر ضد جرمونو باندې محکوم شوی و باید د خپل جرم هر قربانی ته $2,500 جریمه ورکړي. نوموړی له 299 کسانو سره په زور زیاتی محکوم شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ترانس کاناډا کارپوریشن شرکت له رئیس سره په ګډه په سپینه ماڼۍ کې د تیلو د هغې نلیک جوړول منظور کړي چې د کاناډا ناتصفیه شوي تیل به د امریکا ته د تصفیه لپاره انتقالوي. د دغې نلیک د جوړولو موخه د پخواني ولسمشر اوباما لخوا نیول سوې وه. هغه ویلي وو چې دغه نلیکه به په امریکا کې د تیلو بیه راټیټه نه کړي او د محیط ککړتیا به زیاته کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړی د دې خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې هر کال په دغه هیواد کې له 1,300 څخه زیات کسان چې 85% یې ښځې دي د نری رنځ یا توبرکلوز په ناروغۍ خپل ژوند له لاسه ورکوي. نن په نړۍ کې د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. پام وکړئ په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال رپورټ ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې هر کال په دغه هیواد کې له 1,300 څخه زیات کسان چې 85% یې ښځې دي د نری رنځ یا توبرکلوز په ناروغۍ خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویکوي طب رئیس ډاکټر نجیب الله صافی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې هر کال 1,500 زیات کسان تازه د نری رنځ په ناروغۍ اخته کیږي چې دا وزارت دغه شمېر یوازې 2,500 ته روغتیایي خدمتونه برابروي.
در مجموع 1,907 مرکز
د ډاکټر صافی ویل د نری رنځ د ملند لپاره په ټول هیواد کې په مجموعي ډول 1,910 نقطې مرکزونه شته او هر کال په افغانستان کې په هر 300 کسانو کې 300 د نری رنځ د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د روغتیا نړیوالې ادارې د شمیرو له مخې په اوس وخت کې په نړۍ کې هر کال 1.5 میلیونه کسان د نری رنځ د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه ادارې د رپورټ له مخې افغانستان د نړۍ په 22 هیوادو کې شامل دی چې پکې د نری رنځ د ناروغۍ پېښې زیاتې دي. نن په ټوله نړۍ کې د نری رنځ د مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په افغانستان کې د جمعې د ورځې د رخصتۍ له امله ټاکل شوې دا ورځ پر روانه اونۍ کې په یوه غونډه کې ولمانځل شي. په افغانستان کې ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله د سړو پر تله ښځې ډېرې د نری رنځ په ناروغۍ اخته دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په نری رنځ د ټولو اخته کسانو 85% یې ښځې دي. ډاکټران وایي چې د دې یو علت دا دی چې په کورونو کې ښځې خواړه سړو ته برابروي او په خپله هغوی اکثره له سړو پاتې خواړه خوري. د دې سربیره په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او جګړو هم په دغه هیواد کې د نری رنځ ناروغي پراخه کړی ده. په نری رنځ اخته اکثره ناروغان وایي چې دوی نه پوهېدل چې په دغې ناروغۍ اخته دي او ګمان یې کوو چې په عادي درملو به یې ناروغي ښه شي. عبدالله چې په نری رنځ اخته و وایي چې د درملو له خوړو وروسته اوس روغ شوی.
ما سابق مریض بودم یک سال پیش پدیش اومدم در طول 8 ماه دوا خوردم. مال
خغلی عبدالله ویل زیو کالوراند ناروغم اته میشی می دارو خورل و د خدای پزل دی خیم اوس هغه نور هیوادوال چې زما د وسیدلو په سیمه کې پدی ناروغي اختوی هغه د مرکز ته د درملنې لپاره راوړم. د افغانستان د نری رنځ د مخنیوي د ملي پر پروګرام د مرکز د روغتي کارکونکو د وینا لمخې وست په خوا پرتله د نری رنز زیات شمیر ناروغان دغه مرکز ته مراجعه کوي. د شاغه په نوم د افغانستان د نری رنز د مخنیوي د ملي پروګرام مرکز یو روغتي کارکونکو امریکا غا غشنا راړی ته ویل چې رسنۍ هم د خلکو په خبرتیا او پوهاوی کې ډیر مرسته کړې ده.
مریضاله خیلی زیات است در شفاخانه، به او خاطر ما کیسای ما
خغلی شاغه ویل اوس په روغتي کې ناروغان ډیر دي. د همدې لامل مونږ زیات نری رنز په ناروغي دخته ناروغانو مثبت پیخي لرو او مونږ د دبليو ایچ او د اټکل پرتله زیات مثبت پیخي ثبتو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ویکوي طب د ریاست د وینا لمخې هر هغه څوک چې د دوه اونیو لپاره په پرله پسې توګه ټوخی ولري او ټوخی په عادي درملنه ښه نه شي، او یا هم هغوی چې په ټوخي کې بلغم وي، یا سینه درد کوي، تبه لري، او یا هم د شپې لخوا خولي کوي، اړتیا ده چې روغتیایي مرکز ته ورشي او د نری رنز د ناروغۍ دپاره خپل ځان معاینه کړي. ډاکټران وایي چې دا ناروغي د علاج وړ ناروغي ده، خو په دې شرط چې ناروغ پر خپل وخت ډاکټر ته ورشي او د ډاکټر د سپارښتنو له مخې په خپل وخت درمل وخوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. د کورمې سوداګرو له حکومت غوښتنه کړې چې د خرلچي لار دی د کاروبار لپاره بیا پرانستل سي. دوی وایي چې په فبروري کې په سیون شریف کې د لالي شاباس قلندر پر مزار تر برید وروسته دا لاره تړلې وه چې د دوی کاروبارونه یې اغیزمن کړي دي. څو ورځې مخکې د پاکستان د صدر اعظم د امر وروسته د مارچ پر 28 د تورخم او چمن لارې بیا پرانستل سوې. د رپورت تفصیل د مشال رادیو د همکار طارق اورکزی څخه واوري.
د کورمې ځایي تاجرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې خرلچو لار دې زرت زره کلو کړي، ځکه چې تیر 15 ورځو بندیز ورته سخت مالی تاوانونه اړولي دي. ملک اعظم خان چې ځایي تاجر دې مشال لوډیو ته وایي کله نه چې د خرلچو لار بند شوې ده کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
ارتولا داسې د قبایلي خلکې خاص دي او پوره پټه خدمت نه لري، خو د تجارت لري رزق پیدا کوو کنه.
لکور مې د افغانستان خوست پکتیا او نورو سیمو ته تلونکي د خلچو لا ډیره مهمه ده، ځکه چې دا د سوداګرۍ لپاره ډیره زیاته کارول کیږي. محمد انوار چې په ساده کې هرتی د مشال لوډیو ته وای په سړکونو کې د میوو او سبزیانو ډک گاډي ولاړ دي، افغانستان ته د ورختو په انتظار دي، او زیاتوي چې کده غلار زرکولو نشول نو ټول مالونه به خراب شي. د انځری حاجی مصائب حسین چې د پړچینار د تاجرانو اتحادی یو مشر د مشال لوډیو ته وای د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف اعلان له افغانستان سره تورخم او د چمن لارې پرانستل شوې، خو د خرلچو لار لا هم بنده پرته ده. په کار ده چې دا دې هم کولو شي.
امیر صاحب سره ملو شو، هغه مو ته ویلو چې یاره مو ته هغه ناڅنه مې کله بلای سور نه اوسه پورې څه هغه نه دی شوي، تلو نه دی شوي، څه تاسې دا کریډ خلاص کړو. بیا مو بي سره خبره وکړه چې یاره ته دغه خبره وکړه چې د ایمول یاره ویلې باندې ایمینې سره مو وکړه، لاند سرېټر سره مو وکړه، نو میر بنی دا وکړه شي چې دا ټول لارې خلاص شي، ایمول یاره دا خلاص کړای شي.
د کامی سیملی غړی ساجد حسین توري مشال لوډیو ته وای هلته سکیورټي صورتحال داسې دی چې حکومت د خلاچو لار نشي پرانستلې.
دا خبره کوي چې یاره کوم په بارډر باندې څو وختونه کېږي د مکی کېږي خرلچې باونډري باندې ټولې زمکه هم د مکی شي وي، او باونډري پار نه مطلب ټیکونه راسي پینه دا لاره دوی بند کړي دي.
واضح دی چې لته سو وخت نه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د کورمې په خرلچو کې د ترهګرې پیښې زیاتې شوې دي. تیر کال په اکتوبر میاشت کې په سرحدي ګیټ ځانمرګې برید شوی و چې پکې پولیټیکل انتظامیه تر مخه د ملیشیا ځواک درې عسکر زخمیان شوي وو. د دغې برید زمواري انتقام وزیرستان، تحریک طالبان پاکستان، حکیم الله او جماعت الاحرار ډلو په خپل سر اخیستې وه. طارق ورکزی، مشال رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15، رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست امنیتي منصوبینو ویلي دي چې په دغه ولایت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه جدي کړې ده. مسؤلینو له خلکو هم غوښتنه کړې چې په دې برخه کې له امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واوري.
د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیره چې نن خبری کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې د مخدره موادو د قاچاق او کاروباریانو پر ضد مبارزه جدي کړې او یو شمیر لاسته راوړنې هم لري. هغه وویل چې د پولیسو د هلو ځلو په نتیجه کې د نورو امنیتي ادارو په همکارۍ سره د مخدره موادو یو شمیر قاچاقبران نیولي عدلی او قضایی ادارو ته ورمعرفي کړی دي.
د نوی کال پر ایزو سره پولیسو ته مې امر کړی دی هر ځای کې هر پولیس چې وي نه تنها د مخدره موادو مبارزه مدیریت پولیس بلکې ټول پولیس چې په ولسوالیو کې او په نورو ځایونو کې دندې لري هغوی ته مې هم امر کړی دی چې د دې په مقابل کې مبارزه وکړي، قاچاقوړونکي یې خرڅوونکي قاچاقبران ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
قومندان فیض الله غیرت د یوې پوښتنې په ځواب کې هغه ادعا رد نه کړې چې ګنې ځینې حکومتي منصوبین د مخدره موادو له قاچاقبرانو سره لاس لري، مګر پر وړاندې د جدي غبرګون خبرداری ورکړ.
خو زه باید ووایم چې زمونږ مبارزه روانه ده، په دې کې هم زه شک نه بولم، خو مونږ ډېر تعداد کسان نیولې دي چې عملا فلم په زندان کې زمونږ د خوست په مبس کې شتون لري.
نوموړي سلګونه لیترال کلي مشروبات چې په ځانګړو بوتلونو کې ځای پر ځای شوي وو هم خبریالانو ته وښودل. د ده په وینا د الکولي مشروبات د ښار اړوند له یوه کور څخه پولیسو ترلاسه کړي، خو زیاتوي چې کاروباریان یې مخکې له عملیاتو تښتېدلي دي.
د موثقو اطلاعاتو په بنا سره پولیسو دوه ساحو کې، چې یو ساحه کې د ښار اړوند ساحې وې، 400 نیولې دي، او په دویم ځای کې په یو کور کې چې دغه مشروبات د هغې ځای نه خرڅول کېدل پولیس لاړل، په هغې باندې عملیات وکړل د سرنوال صاحب په شمول. زه باید ووایم چې دغه په دلته نه جوړېږي، کارخانه یې دلته نشته. زه باید ووایم چې دا د بهر نه راوړل کېږي.
د دې ولایت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې رئیس نجیب الرحمن وایي چې د دغو موادو تولیدي ځایونو له منځه وړل او د کاروباریانو نیول په نشه د روږدو کسانو د شمیر په کمښت کې ډېره مرسته کوي. نجیب الرحمن چې یاد خبري کنفرانس ته خبرې کولې له خلکو وغوښتل چې د مخدره موادو د کاروبار او استعمال په مخنیوي کې له دولت سره مرسته وکړي. هغه وایي
په همدا ډول مونږ د ولسونو د علماء کرام او د ځوانانو د ټولو نه مغوښتنه هم دا ده، ځکه د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه دا یوه ملي مبارزه ده. په دې کې هر څوک مکلفیت او مسؤلیت لري چې زموږ د امنیتي ارګانونو تر څنګ ودرېږي او په دې مبارزه کې فعاله برخه واخلي.
په خوست کې د مخدره موادو کرکیله صفر ده، خو د قاچاق او کاروبار له امله یې لسګونه زره ځوانان په استعمال روږدي دي. د ټول هیواد په کچه د معتادو کسانو شمیر څه باندې 3 میلیونو ته رسیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کیږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
د فرا ولایتي چرواکي وایي ګوزان داسې یو خطرناک ساري ناروغي ده چې کچيري یو ماشوم په دې ناروغي اخته سي امکان لري نورو ماشومانو ته هم سرایت وکړي. د فرا د سرپرست ولایت په یو لوی قومي غونډه کې د دې ولایت له اوسیدونکو څخه وغوښتل سول چې ټول ماشومان د ګوزان د خطرناک ناروغي په وړاندې واکسین کړي. د بلې خوا په فرا کې د عامې روغتیا وزارت استازي له خلکو څخه غواړي چې د پولیو د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان پر رپورټ کې واوري.
دلته یو لوی غونډه رابلل شوی او د فراد سرپرست والی محمد آصف ننګ هغه خبرې په چکچکو بدرګه شوې چې د ګوزان ناروغۍ پر وړاندې د پولیو واکسین د ګټو په اړه یې کولې. په دې رابلل شوي غونډه کې د فرا والي قومي مشرانو، مدني فعالانو او د دې ولایت نورو اوسیدونکو څخه وغوښتل چې خپل ماشومان د ګوزن خطرناکې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي، ځکه په وینا یې ګوزن داسې خطرناکه ساري ناروغي ده که چیرې یې مخه ونه نیول شي د دې امکان شته چې له یوه اخته شوي ماشوم څخه 100,000 نورو ماشومانو ته سرایت وکړي.
پولیو باید په دنیا کې نه وي، تنه په افغانستان کې، نایجیریا کې، پاکستان کې، پاته د درې ملک کې، نور دنیا کې خلاص. د پولیو یو کیسه تاسو ته وکم، که یو سړی په یو ماشوم په مبتلا سو، 1,00,000 ماشومان په مبتلا کېدای شي په یو ورځ. د سره ډیر پام کوي، نو کمرز دغه سې چې انتشار پیدا کوي او پولیو څه معنی مرګ معنی.
فرا ولایت ته د عام روغتیا وزارت لخوا راغلی استازي ډاکټر عظیم امید بیا له خلکو څخه وغوښتل چې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. هغه وویل د پولیو واکسین کوونکي د فرا په نامنو ولسوالیو کې د خلکو پوره همکاری ته اړتیا لري.
او همدارنګه دی یو د کمیونیکیشن یا د اړیکو د رابطو په موخه باندې موږ یو بل کس سره کله د شهام په مورد کې کار کوي. مګر زه فکر کوم چې دا د ممکن یو په دغه وخت نه سم چې جون ولی سره توجه مو ته چل بابا ما
په همدې حال کې د فرا ولایت قومي مشرانو او نورو اوسیدونکو د پولیو خطرناک ناروغي او د پولیو واکسین د ګټو په اړه د فرا د سرپرست والی له وینا څخه هرکلی کوي. د فرا مدني فعال فرید احمد هیبت وایي
هم خلک باید په دې پوسی چې واکسین یو دوره یوازې نسی کولای چې کوچنیان ته معافیت ورکړي. دوی اکثریت په دې فکر کې چې وار مخ خپل زوی واکسین کوي، دویم وار دریم وار نه غواړي چې دې حالت نه دی. هر پلا چې واکسین راځي دوی باید کوشش وکړي خپل ماشومان واکسین کړي.
روغتیایی کارپوهان په دې باور دي کچیر په لوی غونډو کې د ګزند ناروغي او پولیو واکسین په اړه عام خلکو ته معلومات ورکړل شي، نو ټول خلک به په راتلونکو کې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.15 د انټرنیټ لاري pashtovoa.com.
او اوس په مکرې دی رپورټه د وزیرستان کډوال وایي که د پاکستان حکومت نوره شیګنه نه کوي سرشمیرنه خودی وکړي. په دې باره کې پامکړی د مشال رادیو رپورټ.
له سویلی وزیرستانه د پارلیمان غړی مولانا جمال الدین وایي چې د فاټا پارلیمانو غړو ته په روانه سرشمیرنه باندې اندېښنې وي او یره سرګندېدا چې بې کور شوي قبایل بل سرشمیرنې پاتې شي. په کومه چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړو د قبایلي سیمو د پارلیمان د غړو سره په ګډه له اسمبلۍ واک اوټ وکړو. د نوموړي په وینا له دې وروستو نن د جمعې په ورځ یو وار بیا دوی له حکومت سره کېناستل او د دې مسلې د حل په باب له ور سره خبرې وکړې او خبره په دې پای ته ورسېده چې اوس به د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک په سرشمیرنه کې شمیرل کیږي. مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته زیاته کړه
مخکې خو د حکومت والا مشوره دا وه کنا چې څوک چېرته هم اوسي د مدوشماري به هلته کېږي، هلته به حسابېږي. چونکه د موږ خلک ټول ایډی پي شوی دی کنه، په کراچۍ کښې، لاهور شي، اسلام آباد شي، پېښور، کوېټه د پاکستان هر ښار نه ډک دی. نو د موږ مدوشماري به هلته کېدل او هلته به شمارېدل هم. نو وزیرستان ته خو هېڅ فایده نه وه چې څوک هم مدوشماري زیاته وکړي تا با پر زیات نه لوي. نو موږ ولته هیڅ نه 5% هنه کېدلا. اوس حکومت موږ دا وکړه چې د خاندان یو سړی دلته موجود وي، هغه سره به چې کوم نه ټول خاندان د فیملی شنکلډونه د ریکارډ وي، حکومت ولا سیس ولا باورځي هلته به ورته لیکي، نو هغه به د موږ د انسان په مرشوال شي شمارل شي.
مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د شماریاتو ادارې ویان حبیب الله خټک نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وویل
هغه سره خبرې شوې دي کنه، دې سره میټینګ شوی او د دې مشر ناستې ولته سفران میټینګ کې دا ټول پولیټیکل ایجنټان چې دي دا هلته ناستې وو نو هغې ځای ته دا فیصله شوی ده چې کوم کسان چې دي سره رجسټرډ دي آلریډي هغه چې کوم ځای کې به مونږ ته ټانک کې ملاویږي، چې کوهاټ کې ملاویږي، چې بل ځای کې چرته ملاویږي، هغې شناختی کارډ نمبر به والو او دا رجسټرډ سره میچ کو او چې کوم کسان هلته میچ شي نو دا به مونږ هلته روالو ساؤتھ وزیرستان کې، نارتھ وزیرستان کې چې دي دې پاپولیشن به هلته شفټ کوو. کوم رجسٹرډ نه وي نو هغې دپاره چې دي
مسله به چې هغه به څنګه حل کیږي هغه باندې بیا درستو دا پالیسی ډیسیژن یو پکار. لدی وړاندې متحده قبایلی پارټۍ او فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن په قبایلی سیمو کې د روانې سرشمیرنې پر ضد په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړی و چې پکې غوښتنه کړې و چې د شمالي او جنوبي وزیرستان د کورمی او ورغزی ایجنسی خلک له خپلو سیمو په کډه دي نو څنګه دا سرشمیرنه په سم ډول کې دی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. د کینیا مرکزی سیمې وچکالی سخت ځپلی دي، د سیاسي مانورو او ځمکو د استعمال مسایل هم راپورته کړي دي. د امریکا غږ د خبریال جیک ګریک د رپورټ پښتو متن به زموږ همکار خلیل خان تاسو ته واوروي.
داسې ښکاري چې مرغان او ځنګلي ژوي به یوازنی څوک وي چې د مړو سوو پلانو غواوو سرای خورونو پسونو او نورو داسو ژوو څارویو چې د لیکیپیا په ځمکو مړه پراته دي ګټه پورته کړي. د کینیا دغه سیمه د سیلانیانو د سیل دپاره ډیره مشهوره ده. ځینې حیوانان د وچکالۍ له وجې مړه سوي دي او ځینې بیا وسلوالو شپنو غوښتلي دي چې د خپلو پسونو غواوو او نورو څارویو دپاره اوبه او واښه پیدا کړي. ځای د مزکو او د چړ ځایونو خاوندان او د چاپیریال ساتنې لپاره ساتل سوي خوندې ځایو سیمو مشران وای چې د غشپانه د دوی شخصي جدادونو ته ورنوتی دي او هغه واښه او بچي دوی د خپلو څاروي لپاره مشخص کړي استعمالوي. د غشپانو د زیتونو ونی هم وهل دي او حتی په یو سیمه کې یو زاید څاروي خاوند هم د مارش په میاست کې هغه مهال ووژي چې هغه خپل سپزل سوي کورنو لیدو لپاره تللی و. تر اوسه د تشدد په پیښو کې 15 کسان وژل سوي دي. مارټر ایمنز چې د لیکې پیا د بزګرو د اتحادیې مشر دی او خپله هم د څاروي خاوند دی داسي وای.
This is not the first dry season we've had. When this thing happened, it wasn't a matter of drought.
دا لومړی ځل نه دی چې بارونه نه دي سوي او وچکالی راغلی ده او کله چې داسې یو حالت وي دا نور د وچکالۍ مسله نه ده. کله چې دا خلک راغلل د بارونو نورمال موسم او تر کومه برده چې موږ ورته ګورو نو دا یو سیاسي اړخ یې خاص دی. دوی څاروي د الی په توګه کاروي چې د خلکو شخصي جدادونه ونیسي. په داسې حال کې چې په کینیا کې عمومي انتخابات رنجدي سوي دي زیاتره سیاستمداران د دغو وسلوالو شپنو اساسي ملاتړ کوي او دوی هڅوي چې هر څه چې دوی غواړي وادي خلي. یو ځای کس مامو عبدالله داسې وایي.
We are very much worried because I can see this issue is political. This is not a illegal grazing. This
موږ ډېر په تشویش کې یو ځکه چې موږ دا ستونزه په قانوني توګه د څارویو د څړ نه بلکې سیاسي وینو او دا غیر عادي او غیر قانوني د څارویو د څړ مسله ده او حتی زموږ د پاره هم په مې انتخاباتو کې رائے ورکول وس د خپګان زیات دي. دوی غواړي چې موږ په دې خلکو چې وسلې ورسره دي او د لاکپیا شمالي سیمې ونیسي وبیروي. بلې خواش پانه بیا د دلیل ورکوي چې په دې مشکل حالاتو کې تر خپل وسه کوشش کوي چې ژوندې پاتې شي.
ا مې موږ لا کوم یان چې مولو اته مولو کاکټانی
هغه وایي زه خبر یم چې زه سم کار نه کوم چې د یو بل چا د څارویو د څړ په ځای کې پاتې سم او زه په دې خوشاله نه یم چې دا خلک موږ ته په دې نظر ګوري. خو اوس مهال موږ دا یوازنی لار لرو ځکه چې زما غواوې مري. ځینې کارپوهانو بیا ویلي چې د حده زیاته څړ او اوږدمهاله پلان نشتوالی د شمالي سیمو د وچکالۍ ذمهوار دي. کینیا حکومت اعلان کړی دی چې دوی په لیکپیا او نورو سیمو کې دفاعي ځواکونه واستوي چې غیر قانوني وسلې راټول کړي او امنیت ټینګ کړي. ځای خلک په پوځیانو باندې ټینګار کوي چې د زغم څخه دې کار واخلي ځکه چې دوی هغه څوک دي چې دلته به پاتوي او د پایلو سره به مخامخ وي. البته د دې مسلې اوږدمهاله حل پکار دي خو اوس دپاره خلک یوازنی د دې هیله لري چې بارانونه ژر وسي.
افغان طالبانو د رسنیو هغه راپور ورکړی دی چې ویلي وو افغان طالبانو پاکستان ته په دې ورستیو کې سفر کړی دی او د پاکستانی چارواکو سره د کابل سره د سولې د خبرو په امکاناتو خبرې کړې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې موږ د رسنیو راپور په کلکه غندو ځکه چې زموږ یو مشر هم اسلام آباد ته سفر نه دی کړی او نه یې هلته د کوم چارواکو سره لیدکاته کړي دي. د امریکا د بهرنیو چار وزارت یو چارواکي پر نوویل د متحده ایالاتو استازي په مسکو کې د افغانستان د سولې په کانفرنس کې ګډون ونه کړی. د چارواکي چې رسمند خبرو اجازه نه لري نه غوړي نومي واخیستل شي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته په دې غونډه کې د امریکا د نګړو دیلات پاړه ویلي چې په دې اړه امریکا سره مخکې سلا مشوره نه ده شوې او امریکا نه پوهیږي د دې کانفرنس ته جوړولو د روسیې اهداف څه دي. د ماجرو یو کښتۍ د ترکیې اجین ساحل ته نږدې نن د جمعې په ورځ ډوبه سوه. 11 کسان پکې مړه شوي او 4 نور لا درک دي. د ژغورنې عملي وکولای شول وکاسه ژوندي وژغوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهور غوښتونکو استاز ته ګواښ کړی که چیرې نن د جمعې په ورځ د پخواني ولسمشر اوباما د صحي بیمې د تغییر او اصلاح لپاره د ده لخوا وړاندې شوې صحي بیمه منظور نه کړي نو دی به د اوباما د وخت په صحي بیمې کې د تغییر راوستلو له هوډ څخه تیر شي. د موسل د ښار په لویدیځ کې د عراقي ځواکونو او داعش ترمنځ نن د جمعې په ورځ هم سخته جګړه روانه وه. د موسل د بیرته نیولو جنګ شاوخوا 15 میاشتې مخکې شروع سوی او عراقي ځواکونه وکولی سول چې د ښار شرقي برخه ونیسي.
د امریکا غاښنه راډیو د دې په اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای کې ورسېدل. خو هیر مونسی چې نن د روغتیا په خبرونه کې د نری رنځ یا د توبرکلوز په ناروغۍ باندې ستاسو سره غږیږو. هیله ده چې خبرونه ته غوږ شئ.